د هنګاو په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي چې ایران د 2015 کال لپاره 15 افغانان اعدام کړی دي. دغه سازمان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر ټولو تازه پیښه کې پرون یک شنبه د جدي په ومه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شو. هنګاو لیکلي چې د اعدام شو افغانانو تورونه تر ډیره د نشه یي موادو قاچاق او یا هم عمدي قتلونه وو. تیر 2023 کال کې بیا په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر 80 تنه ښودل شوی وو. د بشري حقونو سازمانونه تل ایران غواړي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزاوي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټاټ وایي د کابل د هرو 15 اوسیدونکو له ډلې څلور هغه په غیر رسمي هستوګنځایونو کې اوسیږي. دغه بنسټ پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښاري نفوس 40% د کابل ښار اوسیدونکي دي. د دوی په ټکو عمده برخه دغه اوسیدونکي په غیر رسمي کورونو کې ژوند کوي. د یو ان هابیټاټ په وینا د کابل اوسیدونکي د اقلیمي بدلونونو، سیلابونو، ځمکې ښویدنې په وړاندې او دغه راز د پیاوړو ودانیو د نه لرلو له کبله ډیر زیانګالی دي. که څه هم د کابل کره نفوس معلوم نه دی، خو ځینې راپورونو کې د 3 تر 4 میلیونو پورې یادیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یک شنبې په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوې دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغه لیدو کتو وروسته یوې ګاډې خبرینو ناستې ته وویل چې یو شمیر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. ټرمپ او زلینسکي دواړو وویل چې دا یوه سخته مسله ده، خو ټرمپ زیاته کړه چې د دغې موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې دوستانه نقشې کرښې باید ثابت پاتې شي، خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو آزاد اقتصادي زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي. خو تر اوسه د جګړې اصلي لورو روسیې او اوکراین نه دي ویلي چې دا پلان ورته د منلو دی او کنه. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دوشنبه ویلي چې دغه هیواد د لرې واټن ویشتونکي دوه کروستو غندي وازمایل. فرانس پریس لیکلي چې دغه ازموینه د یک شنبه په ورځ د کوریا ټاپو وزمې په لویدیځ کې ترسره شوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ورغلی و. ازمایل شوو توغندیو 2 ساعته مزل کړی دی. چارواکو دې ازموینې ته د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د جګړه ییز چمتووالي نوم ورکړی دی. شمالي کوریا وخت نا وخت د خپل توغندیز او اټومي قدرت د واک ننداري کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی ته د دواړو هیوادونو د چارواکو هڅه چېړونکي وایي اړیکې نوی پړاو ته ننوتلې.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بل پای ورکړی دی.
بل ورته پاکستان افغان دکاندارانو ته ویلي چې خپل دکانونه وتړي او کاروبارونه ټول کړي.
دغه تیره شپه دلته را کوم سیمه کې چې موږ اوسېږو دوی عملیات وکړه، ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړل.
د امریکا او اوکراین ولسمشران وایي د جګړې د پای ته رسېدو خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د دې خبرو تفصیل هم درته لرو. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړئ. خبری ټولګه ته خراغلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د هغې هیواد د یو شمیر دیني علماو وروستی دریځ ستایلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ویلي وو که د طالبانو حکومت د علماو هغه فتوا عملي کړي چې له افغانستان بهر بخپل اتباو ته د پوزي اقدامات اجازه نه ورکوي د خبرو پر بیا پایل او اړیکو باندې به یې غور وکړي. د چارو یو شمیر کتون کې هم وایي چې دواړه هیوادونه د ستونزو او مخالفتونو د حل پرته بل لار نه لري او په خبره یې دا کار باید دریمګړي هیوادونه یا اړخونه ترسره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بله هرکلی پیل کړي، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي نوي پړاو ته د دوه اړخیزو خبرو اترو داخلېدل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت په لور ټولنیزو رسنیو کارونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر ایکس پاڼا د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه خبر سوي پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
افغانستان پاکستان افغانستان خیر پرون وزیر اسحاق دار سے
خغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهر جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د دسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پریکړې په صادرولو پرته لدې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تګ جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره شوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق دار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارسوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی بلکې بل پای غوره کړی ده. د دغې منازې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي نه. کړکېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا شي. که چېرې فشار د پاکستان لخوا ساتل کېږي تمن چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نه وي نور یې هم خرابوي نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباري وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو تمرکز وبلواوختي. تر هغه وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت نا وخت یو بل ته د مرکز وبلې اړولو ادعاوې هم کوي. اسلام آباد تل ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړو ته ځای ورکړی او ټي ټي پي له دې هېواده پر پاکستان حملې پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان ناامني د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال په ځانګړي ډول یو شمیر پانګوال او دوکانداران وایي د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د مارکیټونو د خاوندانو لخوا دوی ته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. دغو دوکاندارانو ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې جزئیات به درته له اکرام الله اکرام واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت چټک بهیر سره هم مهاله د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې افغان پانګوال او دوکانداران وایي د مارکیټونو د خاوندانو لخوا ورته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. په دې کې د کارخانو مارکیټونه هم شامل دي چې د دوکاندارانو په خبره له نیمای زیات پانګوال او کاروباریان افغانان دي. دوی زیاتوي نه یوازې د دوکانونو د سرقلفي په نوم اخیستل شوي پیسې بیرته نه ورکول کیږي، بلکې د میلیونونو روپیو سوداګریز مالونه هم په ځای پراته دي او په تاوان یې هم څوک نه اخلي. لدې ډلې د کارخانو په پیرانو مارکیټ کې دکاندار پرویز یک شنبه د دسمبر په 28مه ازادي راډیو ته وویل
قالینو دکاندار ما نو ته حکومت مونږ ته جو خره کړی دی چې تاسو د ورځې خپل کاروبار ختم کی بي خی امکان نه لري ادامه ختم کو ځکه چې د ماسه د پاسو 2 کروڑ روپو سامان په دکان کې پروت دی. د دې نه علاوه مونږ سرکول پیور کړی مالکان ته 55 لک روپې دا مونږ ته به مالکان راکې، نو دا په 2 ورځې یا 3 ورځې ختمول دا ډیر یو مشکل کار دی.
دوی وایي د مارکیټونو د خاوندانو لوري دا خبرداري په شفاهي ډول ورکړل شوی او په لیکلي بڼه ورته سندي سپارل شوی چې دقیقه نیټه ورکی خودل شوی، خو ورته ویل شوی چې دا کار دوی د پاکستان د حکومت پس پرختنه کوي. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټونو کې بلکې د پېښور په نمک منډۍ، اندر شیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
نمک منډۍ ته هلته تللي دي، هغې د نه خلک روچت کړي دي، رپورټ کړي دي، هغه د کروڑونو روپو روزګارونه لري. هلته اندر شیر ته هر زیاته ورغلي دي، اول خلک پالیسی جوړه کی، اول خلک ترتیب جوړ کی، دغه پالیسی دغه دغه لاندې خلک هیڅ قسمه پالیسی نشته د افغانانو لپاره. هغه چې دکان دې په کروڑه یا 2 کروڑه یا 5 کروڑ روپې دکان باندې سرکول شو ورکړی دا کارخانو دکانونه هډیر قیمتي دکانونه دی، هلته د قالینو کاروبار دی، د الکترونیک سامان کاروبار دی. نو دا ټول چې دی دا مسله د مهاجر خپل ده، بس د دوی نه ده.
نو موري دا هم ویل چې د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم لتیرو نږدې 2 میاشتو راځي د برېښنا او بو په ګډون ټولې اسانتیاوي پرې شوي او په کمپونو کې میشت افغان کډوال اوس لدی سیمو نه بغیر لوتلو بل لار نه لري. تازه به یو شمیر پاکستانی رسنیو لدی ډلی ایکسپریس ټریبیون د دسمبر په 28مه خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم د افغان کډوالو د کمپونو د خالی کولو وروستۍ نیټه د دسمبر 30مه ټاکل شوې. په خبر کې راغلی چې په ثوابۍ کې ځایي چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید تر یادې نیټې کمپونه تش او ووځي او د دسمبر په 1مه دوی دا کمپونه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ویجاړوي. د خیبر پښتونخوا د مردان په جلالا کم کې میشت یو افغان کډوال مرزا محمد یک شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې کم کې لسلګونه کورنۍ اوس لسګونه هغه هم لډیر مجبوریت پاتې دي.
کیم کې خو زموږ صاحب مهربانه کړی رواني خلک پتنګ او زغ کوم کسان چې پاتې ځاله مجبوری پاتې ساته وطن کې یخنی نه ډیره او د کابل ولایت خلک باجه پاتې دي، جلبات خلک اکثر لاړل او دا باجه کرایه نه لري. دوی دا خلک زموږ مجبوری لري کله غزمې ته ګرم تیر سي نو که پسرلای لاړ شي بیا موږ په خپل طبیعت زو.
دا په داسې حال کې دا چې په ورستۍ او څو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په بیساره ډول تیزه شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم جمعه د دسمبر 28مه په ګډ راپور کې ویلي و چې د رواني میاشتې له 14مې نه تر 30مې 3022 افغانان نیول شوي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ایس ای سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. یونیسیار د دسمبر په 23مه هم په یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمېر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی. دغه کمشنری ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخه بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور پټوکو ان ځینو کورنیو په پارکونو